په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
ډېر مشه پام وکړې د خبرونو سره کوته د پاکستان د سېنات مشروي حکومت د فیض آباد شخړې د هواري لپاره د پوز د غختلو وضاحت وکړي. ملګری ملتونه وایي د ننګرهار له خوګیانو جنگونو ول زر کسان به کور کړي او نن په جنیوا کې د شام د شخړې د هواري لپاره تم غونډه کیږي. بشپړ خبرونه د پاکستان د سېنات مشر رضا ربانی پرون په یو بیان کې ویلي حکومت د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوز د غوښتنې ځواب وای. نوموړي دا هم ویلي چې دا ډول اقدامات خطرناک دي او د ملک سیاسي ګوندونو لپاره پر ضد یو موټی کېدل پکار دي. خو بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت تلال چودري پرون په یو بیان کې ویلي پوز له نو پکار چې د فیض آباد د مظاهره کوونکو حکومت ترمنځ په لانجه کې مداخله کړې وای. نوموړي وایي د پوز دغه اقدام د هغوی بې پرېتوب اغېزمنوي. احتجاج د ختمولو پر مهال مذهبي ډلې لبیک یا رسول الله ویلیو د پوز په ضمانت خپل احتجاج ختموي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو کیسونه روان دي. عدالت ته د تللو پر مهال د وزیر اعظم لور مریم نواز او د هغې خاوند کیپټن محمد صفدر هم د نواز شریف سره ملګري وو. خو د وکیل د نه موجودګۍ له وجې دا کیس د دسمبر تر 4 نیټې پورې ځنډول شوی دی. راپور نوای په خوانی وزیر اعظم هوایی ډګر د عدالت تر ودانې په بشپړ پروتوکول رسول شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د قومي ادارې د بلوچستان څنګه مشر سید نصیر شاه پرون په کوټه کې مشال لړیو ته ویل چې پر میرمنو د کورنۍ تشدد د ختمولو لپاره له هم ډیره مبارزه پکار ده. نو موري د سرګندونې د بلوچستان صوبې د میرمنو د بشري حقوقو اړوند جوړې شوې غونډې نه پس مشال رډیو ته وکړي غزا تکړه
د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې په دې خلکو کې مو شعور پیدا کړو د خپل حقوقو په اړه. هغه که مازور خلګي، هغه که لوستون کې، هغه که زنانی، هغه که تاسو نور خلګي سکچا بشري حقوق متاثر شوی یا د دې تاسو نه کوي.
په دغه غونډه کې د بلوچستان اسمبلی خزینه استاذ هم ګډون وکړ. دوی ویل د بلوچستان اسمبلی د میرمنو د حقونو لپاره سلور بلونه پاس شوه دي. ملګری ملتونه وایي د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له امله 10,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 360,000 افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو په ریپورټ کې ننګرهار هغه ولایت بلل شوی چې ډېر کورني بې ځای شوي پکې ثبت شوي دي. په کندوز، بادغیس او فاریاب کې هم ډېر خلک د جګړې له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون وویل چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بې کوره کېدو ستر عمل دی. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له امله زیات نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې شوې دي. په یاد سازمان کې د ښځو د چارو ځانګړې څېړونکي هیدربار پرون په یوه ریپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته تګ په وخت کې له خطر سره مخامخ دي. حکومت باید د هغوی د خوندیتوب لپاره زیات کار وکړي. په ریپورټ کې ویل شوي چې تیزابي حملې، تختونې پر ښوونځیو، د معرف پر کارکوونکو حملې، د نجونو لپاره د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو له لورې ګواښونه د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان د نړۍ په هغو 10 هیوادونو کې دی چې پکې د نجونو پر تعلیم محدودیت زیات دی. وسمسو نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شام د شپږکلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل د لټولو لپاره د خبرو اترو اتم پړاو نن په جنیوا کې ترسره کیږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی میسټورا وایي د شام حکومت تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون کولو پخلی نه دی کړی. نوموړی زیاتوي دوی تېره شپه داسې پیغام ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د شام د حکومت استازی به په نننۍ غونډه کې موجود نه وي. سټیفن ډی میسټورا پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د وینا پر مهال ویل تبن د دوی هیله وټکل دا دی چې د شام حکومتي استازي به ډیر زر په دې خبرو کې ګډون وکړي. د شام جګړه چې د 2011 کال په مارچ کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو د تشدد نه پس پیل شوی و، تر اوسه په ترس کې 310,000 نه زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور په کډه کولو مجبوره شوي دي. له عراق را رسیدلې راپورونه وایي د سرخار بغداد په جنوب ختیځ کې په جګړه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون ویل چې دوه بریدګرو په نهروان ولسوالۍ کې ګڼ ولسي کسان په نښه کړل. وروسته یو یې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګې برید ترسره کړ او بل یې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. خو یو بل پولیس چارواکي بیا ویلي چې د نهروان سیمې په یو مارکیټ 15 تنو وسلوالو برید کړی و. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې ده. ګوګل شرکت پرون په یو بیان کې ویل چې دوی به د ویب پاڼو د درجه بندۍ په اړه خپله طریقه بدل نه کړي. دا له هغې وروسته ده چې روسیې اندېښنه ښکاره کړه چې د ګوګل پلټونکي ماشین بخی د روسیې د مطبوعاتو پر ضد د تبعیض نه کار اخیستې وي. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې د روسیې د ارتباطاتو د څار ادارې ویلي وو چې دوی د دغه لوی امریکایي پلټونکي شرکت ګوګل څخه د دې خبرې وضاحت غواړي چې آیا دوی د روسیې د دوو خبري ویب پاڼو سپوتنیک او آر ټي چې په خوا د رشیا ټوډې په نوم پیژندل کې دا د مقالو په حق له د لټون ګراف ټیټ خودلو پلان لري که څنګه. د روسیې د ارتباطاتو د څارنې ادارې دغه غوښتنه له هغې وروسته کړې وه چې د ګوګل د سرخیلې کمپنۍ الفابیټ مشر ایرک شمیت په نومبر میاشت کې د یو کانفرنس پر مهال د سپوتنیک خبري ویب پاڼې د مقالو په اړه وپوښتل شو. نوموړي په ځواب کې ویل ګوګل غواړي داسې ویب پاڼو ته کم اهمیت ورکړي او د دې خبرې مخالفت وکړ چې دغه ویب پاڼې دې له لیسته وغورځول شي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د روسیې د حکومت په ملاتړ چلیدونکي ویب پاڼې سپوتنیک او آر ټي ناسم معلومات خپروي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.28 روپۍ او 1.28 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.62 روپۍ او 1.63 روپۍ. یو ریال په 28.50 روپۍ او 28.80 روپۍ. یو درهم په 9.45 روپۍ او 9.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 312 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به په پیښور بن او کوټه کې اسمان شینوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 3 درجه سینټی گریډ وي. بنو کې کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 او کوټه کې به کم نه کم 2 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 14 درجه سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دوردونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د هغه واد پر حکومت لدی عمل لیوکی کړی دی چې ولې په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاج ختمولو لپاره لپوت څخه مرسته غوښته. د قانوني چارو په هم په خوشینه سره وایي چې په پاکستان کې همیشه ولسی حکومت کمزور کړل شوی دی.
د ملک قانون بخوا ختم دی. د ملک د فوج حکومت د فوج غواړي کی
د قبایلی خبرلانو اتحادی مشرانو پرون په پیښور کې د وی خبری غونډې پترس کې حکومت غوښتل چې په خیبر جنسا کې د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دوه نیول شوي ملګری دي خوشي کړی.
په دوی رانه لاس واخیسته او موږ خپل ذمہاریت پرې خو دو درې ورځې وشوې چې سره لمنو دا خبر نه راکړل شوې چې دا لکان دي چرته.
او د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي د صوبې د میرمنو د حقوقو خوندي کولو په مخه یو لړ قوانین جوړ کړی.
اسمبلی کې بلان مې پاس کړی دی. د موږ وای دی تا هغه حق ورسی چې کوم خدای ور کړی دی کوم رسول ور کړی دی موږ هغه حقوق و دی ته ورکو.
پر یو شمېر نور سیمه ایزو همدار زړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا ورې دوته لمشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناست ختمولو لپاره د هغه هواد د حکومت پر کړنلاره نیوکی کړی دی. نوموړي د سینټ پرونی غونډې ته په خپل وینا کې حکومت ته پوښتنه کړې چې د یادې مسلې حلولو لپاره یې ولې له پوت څخه مرسته غوښتي. بل پلو د داخله چارو وزیر مملکت طلال چودھری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پوځ باید د حکومت او احتجاج کوونکو مذهبي ډلو په مسله کې ځان نوی ښکیل کړي. رابعه اکرم خان تفصیل ورکوي.
د پاکستان د سینټ چیئرمین رضا ربانی ویلي چې پارلمان به چاته هم جمهوري نظام ته د نقصان ورکولو اجازت نه ورکوي. د ګل په ورځ د سینټ غونډه وشوه چې پکې د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله لاړخه په ورکړې شوې درنې بحث وشو. په دې موقع د سینټ چیئرمین رضا ربانی په ټول سیاسي قوتونو، دانشورانو او ماهرینو له په عمل کې پیدا کېدونکي د خطرناک رجحاناتو د خاتمې لپاره په یو ځای په یوې بیانیې د کار کولو ټینګار کړی. رضا ربانی په فیض آباد روډ د نه ورکوونکو سره د حکومت په معاهدې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ولې حکومت پوځ روغوښتو او په معاهدې کولو مجبوره شو. د داخله امور وزیر مملکت دلال چودري نه وپوښتل چې داخله وزیر 45 منټو کې عدالت ته وړاندې کېدی شي نو پارلمان ته ولې نشي کېدی. چې د څه په جواب کې د سینیټر دلال چودري وینا وه چې حکومت ته دې د یو ورځې وخت ورکړی شي. د سینیټ د کاروایۍ پر وخت د سینیټرانو لخوا دا غوښتنه وشوه چې حکومت د ټول حقایق پارلمان ته وړاندې کړي. سینیټر فرحت الله بابر په دې موقع وویل چې ملک کې د ټولو درنو تحقیقات وشي. بلخوا مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله امور وزیر مملکت دلال چودري ویلي چې یو پوځي افسر له حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د معاهدې برخه جوړېدل نه و پکار. د نوموړي په وینا چې سیاسي معاملو کې کله ټیټېدل وي او کله خبره کول وي نو په داسې کې د وردې اچوونکو په موجودګۍ کې د ادارو په غیر جانبدارۍ خبرې کیږي او د هغې د متنازع کېدو تاثر هم مخې ته راځي. د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله 13 ورځې په فیض آباد روډ درنه ورکړې وه، کومه چې 13 ورځ حکومت سره د یوې معاهدې کولو پس ختمه شوې. یاد ګوند ویلي وو چې په دې کې پوځ مرکزي کردار لوبولی دی.
رابعه اکرم خان و د اسلام آباد په فیض آباد کې د مذهبي ډلو لخوا احتجاج د پاکستانی پوځ د ضمانت او د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد پر استعفا ختم شو، خو ځینې پوښتنې تر شا پرېښودي. مثلا دا چې آیا د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت کړنلاره سمه وه؟ آیا د درنې په فشار کې د وفاقي وزیر استعفا سم کار و؟ بل دا چې آیا پوځ په دې کار کې د مداخلې په کولو سره یو ځل بیا د ملکي حکومت واک تر پښو لاندې نه کړ؟ د بشیر ګواخ په رپورت کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې ده.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د کورنو چارو وزیر حسن اقبال د نومبر په 8مه ورغخته و او لاغې وغختل چې د فیض آباد په درنه کې د پوز منځګړتو په اړه وضاحت وکړي. د مطبوعاتو تر مخه جج جسټس شوکت صدیقی د پوز پر مداخله نیوکه کړې دي. ځینو د درنې په فشار د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد استعفا هم سخت دریځو ته د حکومت تسلیمې دل ګڼلې. د قانوني چارو پو قاضي انور یو له دغه سې کسانو دی. هغه مشال لري ته ویل د پوز منځګړتوب او د قانون وزیر استعفا دواړه غیر قانوني کار دی.
د ملک قانون بخوا ختم دی. د ملک د فوج حکومت د فوج غواړي کی او هغه دې راځي تر دې د نړۍ.
خو د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د کورنو چارو وزیر حسن اقبال ویلي مظاهره چانو سره شوه جوړ جاړه د هواد غټو ته په پام کې نیول سره شوه. تر دې مخکې حکومت له 6 ورځو راهیسې روانې درنې ختمولو لپاره د مذاکراتو تر ناکامېدو وروسته پولیسو ته د عملیاتو حکم وکړ. د پولیسو عملیاتو نتیجه ورنه کړه او د نومبر په 15مه له پوځ څخه د کاروایي غوښتنه وشوه، خو پوځ وویل چې پر خلکو باید تشدد ونه شي نو ځکه یې عملیات ونه کړل. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون اتحادی جماعت علماء اسلام ګوند سینیټر حافظ حمدالله چې تر ټولو مخکې په سینیټ کې د حلف نامې دا مسله راپورته کړې وه د پوز دی کارتا د شک په سترګه ګوري. د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې پر حکومت تور پورې کړو چې د قومي اسمبلی غړو په حلفنامه کې د ګوتو په وهلو سره د ختمې نبوت ټکو ته زیان رسولې، خو مرکزی حکومت ویلي چې دغه د لیکلو غلطي سمه او دا حلفنامه لا نور سخت کړه. خو مظاهره چانو دا نه منله او د قانون وفاقي وزیر استعفا غوښته. پر دې ټوله مسله په قومي اسمبلی کې یو اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خاموشه او بل تحریک انصاف د مظاهره چانو ملاتړ کاوه. د پیپلز ګوند یو سیاستوال سید غنی وایي که حکومت ترې مرسته غوښته وي کولی یې خو د درنې ختمولو لپاره د پوز مداخله د جمهوریت کمزوري کول دي.
په تیرو اتو ورځو کې حکومت په خپله هم نه ښکارېده. زمانه یادیږي چې حکومت پر دې مسله په پارلمان کې سیاسي ګوندونو سره مشورې کړې دي. کې کړی وي کېدای شي پیپلز ګوند یې ملاتړ کړی وي. تر څو چې د پوز په منځګړتوب د درنې د ختمېدو خبره ده نو دا ښه کار ونه شو. لدی جمهوریت لپاره بد پیغام زی که دا سې نو شوی خبو.
د حکومت او فیض آباد مظاهره چانو ترمن شوی لوزنامه کې د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا مننه شوی او ویل شوی چې هغه هیواد له لوی بحران وساتو.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروي
په سلورنی مو بجو.
د جنوبی وزیرستان په شمیر سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو له وجې بې کوره شوي کسان وایي په کیمپونو کې بیارو مددگار پراته دي او هیڅ مرستې نه ورسره کیږي. دا کډوال حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د بیرته ولیږي. د سیمې پولیټیکل چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د کډوالو ته ژر مرستې ورسوي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پرون د دریم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو په جرګې کښې موجود مشرانو کشرانو غوښتنه وکړه چې د سولي وزیرستان سیمو بوبړ سمل نه د پوځي لټون د عملیاتو په وجه راشړلي قبایلیون د نور نشي ځورول چې څومره زر کېدای شي سرکار دې د دوی د سنبالښت بندوبست وکړي. په دغه باره کښې یو مشر ملک په دا رنګ ږغ
دمو نوم دای مالک رحمت الله مسعود دانن دا د سګتوی د بوبړ د دغه دوله سیمه جلګار غلې وا د دا مطالبه وکړه د سګتوی د علاقې کیم خلک په کیم شو د دغه خلک چې کی مشکلات آی لکه ته می چې کیم سامان دای د ضرورت دا و د ته هیڅ شای نه دای ملا شوای میرا کوماتا پر زور د اپیل کی اقوام متحده تا چې دغه خلک دا داس امداد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وسا.
دغه جرګې ته د بوبړ سمل یو شمېر مشرون کشرون هم راغلي و. په دا قبایلیون څه تېر شوي او دا وخت لا په کومو مشکلاتو کښې ښکېل دي د ځینې کسانو خبرو ته غوږ کښېږدی.
زمو نوم ګولي دی اسمل وسدین کایا چې یو ورې روغللي خپل علاقه ته بیا واپس کړي چې تو څه لوړ شئ دوه مورچه بیا روغللي په خرغې کاډرو ته جوړ کړه چې تو څه وطن کلیر دی تو څه خپل وطن ته لوړ شئ. هغې نه بعد یې غر ریرو ته وکړه چې ته هر شاپیر ده په دوه ګنټې شې په لاور د ټپک سره امیر ولارې ته څه کړي دي په کم شو وخت تېر کړه الحمدلله ماسید بادر کوم دی ماسید د امیر په سر ډېره قرباني وکړه بیا ته روغلي.
نمونه ماتې جامل دو امیر کورینا پوته شول امیر ته مندینا پوته شول زه مولینا غوم رسول پوته شول حکومت نه دا د میز بیا یوارې پې میندلی نه دی میز چې کوم دی ګزارا ډېره مشکله شوه.
امو نوم دا اوجان دی بوبړ اوسېدین کا یم اپرېشن وشه د میر مولینا هم پوته شول مو جولګه د کارنل سره هم د میجر سره مې وکړه ریکویسټ مې ورته وکړه او د څه روکړي نه دي میز ته میز دغه څه روغلي.
مدګل مې نوم دی میز په تنبیو شو وخت تېروي په یوه کې کرلون دی میز ته هېڅ شی نه دی حکومت نه میلاب دی نه د مسجد نه میلاب دی میز دغسې تورسارۍ په ډګر شې پروتې دي.
په دغه باره کښې د سولي وزیرستان ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان څه وایي وار وای ځنې
د ټینټ خبر ده نو آلریډي پاک آدمی هغه پرووایډ کړي دي او نور هم ایف ڈی ایم ایم نه موږ غوښتي دي چې ټینټس هم نه کړي فوډ آیټمز هم پکار دي نان فوډ آیټمز هم پکار دي څو ورځ کښې به انشاءالله ایف ڈی ایم ایم والا به موږ ته به هم دې ایچ ڈی پیز لپاره دا فوډ آیټمز نان فوډ آیټمز انشاءالله پروویژن وکړي.
یاد دي وي چې د بوبړ سمل نه راشړلي قبایلیون دا وخت په ټانک ډېر اسماعیل خان او په نورنګ کښې د خپلو خپلوانو سره او ځینې بیا په ټونو کښې د بې وسۍ ژوند تېروي. دوی وایي چې میږه د واپس خپلو کلیو کورونو ته ولېږدول شي لیا د هغه ټول سهولتونه راته راورسول شي چې کوم د میږه حق جوړېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تیر ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې خبریالانو د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاج وکړ. دوی وویل د جمعې پر ورځ امنیتي ځواکونو د خلیل جبران په ګډون ځینې نور قبایلي خبریالان تر هغې وروسته ونیول چې د جبران په موټر پسې نامعلومه کسانو بم تړلی و. دوی وایي جبران او د جمرود د خبریالانو د مرکز یو کارکوونکی تر اوسه بندي دي. د موضوع تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا ګل پورز پیښور پریس کلب کې یو بیړنۍ غونډه وروسته دا خیبر ایجنسی نه راغلي صحافیانو او دا پیښور پریس کلب غړو دا خیبر یونین اف جرنالیست د سوري لاندې احتجاجي لارون وکړو او د امنیتي ځواکونو لخوا دا خبریال خلیل جبران او د جمرود پریس کلب یو چارواکي حسین علي نیول یې په سخت ټکو کې وغندل. دا تیر جمعې پورز دا خلیل جبران په موټر پورې نامعلوم خلکو چودون کې مواد تړلی او هم په دغه ټس کې امنیتي ځواکونو هغه او نور قبایلی صحافیان نیولی وو چې خلیل جبران او د جمرود پریس کلب چارواکي لا تر اوسه پورې بندیوان دي. دا خیبر ایجنسی خبریال ابراهیم شینواری وویل چې یو خوا قبایلی صحافیان په سختو حالاتو کې کار کوي او بل خوا یې امنیتي ځواکونه زوروي او بندیوانوي.
په دوی رانه لاس واخیسته او موږ خپل ذمہواریو پرېښودو. ما په خیال لري چې قبایلی صحافیان په دا 12-15 کال کې چې کوم حالاتو سره مخ شوي دي اوس هغوی په دې معنی تر ډېره حده پوه دي چې په خپل ځان څنګه اوس سم محفوظ ساتي. خو که دغسې پېښې شي زه ګمان نه کړم چې که مونږ بیا هر څومره چغې وو درې ورځې وشوې چې سره له موږ دا خبر نه دی راکړی شوی چې یاره دا لکان دي چرته او د هغوی حالت څه دی.
قبایلی خبریال محراب افریدی چې هم په دغه موټر کې ناست کوم پورې چې چودون کې مواد تړلی وو وویل چې یو خوا خو په دوی د مرګ یره تیره شوه او بل خوا بیا امنیتي ځواکونو وزورول.
او خاصدار چې کوم لړاغو ته موږ چې کوم دی دغه اطلاع ورکړ داسې بم دی چې کوم هغه ټیم وغیره وسو هغه چې کوم بم و هغه ناکاره کړو هغه نه پس زه خپل او چې کوم دغه نور څلور ملګري سره وو هغه یې لنډې کوتل ایف سي چونې ته چې کوم دی موږ منتقل کړو. نو شپې 12:00 پورې مونږ هغه سره په یو بجې باندې مونږ کوم د سلور مرګري دا غیر اړخو.
ابراهيم چنواري وویل په کار دا چې امنیتي ځواکونه هغه خلک په ګوته کړی چې د یو خبريال ګاډي پورې بم تړلیو.
دا ډیره د شرم خبره ده او ډیره د افسوس خبره ده چې یو کس تا ته په خپل باندې راشه وغاته وي چې راځو د ترهګری یو پیښه کار کېدون کيم او مال تحفظ راکړه دا هغه تسترګې تړي هغه په لاسونو کې اتګړې اچي هغه په بورې کې باندې هغه ته په حوالت کې اچي.
په دې مهال د خیبر یونین اف جرنالیست صدر سیف الاسلام سیفی او د پیښور پریس کلب پخوانی صدر شمیم شاهد د حکومت نه غوښتنه وکړه چې خلیل جبران او حسین علي دې زر تر زره خوشی کړي. ګنې د پیښور سره سره دا ټول هیواد خبریالان به د دوی په حق کې احتجاجي لاریون اعلان کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو. پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجے او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجے.
د خیبر پختونخوا د لګکې استاد وایي صوبایي حکومت دروان مالی کال په بجټ کې د دوی د بهبود یا خیر خګړې لپاره شاوخوا 15 کروڑ روپۍ بیل کړې وي خو تر اوسه 1% هم نه دی لګولي. دوی دا خبره تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړې خو حکومتي چارواکي بیا وایي کارونه پیل کړي او پراتونکو درو میاشتو کې به دا ټولې پیسې ولګي. شبیر احمد جان له پیښوره حال کوي.
خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو د صوبایي تنظیم غړي او د پاکستان د سیکانو د تنظیم یو مشر رادیش سنگ ټونی مشال لیړو ته ویل چې 2013 اتلسم تیر بجټ کې د روان مالی کال لپاره د دوی د پرمختګ او د خیګړې د بیلابیلو پروژو لپاره صوبایي حکومت خوشه 15 کروڑ روپے فنډ یا پنګه مختص کړی و، خو ل دوی وایي لا تر دې دمه هغه نه دی لګول شوی.
دا څنګه چې حکومت 15 کروڑ روپے د بجټ ځانی جوړ کړو، خو ته خدا خیر چې صرف د یو کاغذي بجټو اور هغه کې چې کم نه 80,000 یا تقریبا 1,00,000 روپے لګي دي، لږ نو دام چې دنه دی کوسه هغه چې کم ریپیر دی هغه کړی دی، کنه نور تقریبا هیڅ کار مال نه کړی.
ولی هم دغه پښتنم چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا د کمشمیر ډلو لپاره ټاکلې شوی چارواکي روی کومار نه وکړل، نو هغوی مشال لیډو ته ویل چې هغه فنډونه لا لګول په باقاعده توګه نه دي شروع شوی، کار پر روان دی او لږ وخت په اخلي
استعمال دي شروع شوی دی. دا خو پیسیونه جوړیږي اور هغه نه پس ټینډر کې ټینډر نه پس ٹھیکیدار کار کی هغه نه پس اغین پس کېږي، کنه چې هغه نه پس بلونه پیش کی هغه نه پس فائنانس ریلیز کی کې دا 8 کروڑ سیمنو خو صرف کنسټرکشن اور انویشن دی. پان تیرا مندر کې کار شروع دی، دا اور مندر کې کار شروع دی، پر دې نه علاوه ترناب چرچ کې کار شروع دی، بل اسکل انہانسمنٹ سکیم دی هغه کې هم چې کوم دی ټایم کنزیومینګ پدې دی چې اون صبح دا کنه هغه مونږ انټرویو کړی دی اور فیسټیوال دا پر پیسې دی هغه مو ان شاء الله دیوالی اور کرسمس سودې کو مناو.
د کشمیر ډلو لخوا ډېر مدیر راسي د صبح حکومت نه په خیبر پختونخوا کې د شمشان گاډ د جوړولو هم غوښتنه کیږي. په دې اخلا روی کومار زیاته کړه چې په کوم ځایونو کې دوی ځمکې غواړي هلته کې ځمکې ډېرې ګرانې دي او حکومت سره خپل ځمکه په دغه ځایونو کې نشته او ډېر زر به په مناسب نرخونو په صحیح ځایونو کې دوی لپاره ځمکې هم واخیستلی شي. دا خیبر پختونخوا د اقلیتو علاقو نمائندگان وایي چې د صوبایي حکومت په کابینه کې یا په اسمبلی کې د دوی نمائندګي نشته دی او باید دوی له دې په کابینه کې او صوبایي اسمبلی کې هم نمائندګي زر تر زره ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو ادارې په کوټه کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه کړې. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په استازیتوب د بلوچستان اسمبلی غړي معصومی حیات مشال ریډیو ته وویل دوی د ښځو د حقوقو په اړه یو لړ قوانین جوړ کړي دي. تفصیل د ایوب ترین رپورټ کې.
و دستوریت د بلوچستان اسمبلی شزینه غړي میرمن یاسمین لیډي اویل چې و شوزو ته د ورپیش ستونزو د اوارول لپاره د اوسلې او ښه فکر اړتیا لیدل کیږي. د میرمن لیډي په وینا چې صوبایي حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د حقوقو لپاره څلور قانون یا بل پاس کړی دي. په دې ترڅ کې نور حال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرمن معصومه حیات و مشال لیډو ته څه داسې بیان کړي.
قانون سازی کړی ده په اسمبلی کې، بلان می پاس کړی دي د ډومېسټک وایلنس چې کوم ټایپ کورنۍ خل شو زبانه چې دا کم ظلمونه کیږي، کوم د خوښ په صورت کې، د مېړه په صورت کې، د بل په صورت کې، چې موږ وایي دي تا هغه حق ورسې چې کوم خدای ور کړی دي، کوم رسول ور کړی دي، موږ هغه حقوق و دي تورکو.
پر دې محل د بشري حقوقو د کمی ادارې د بلوچستان د څنګ د مشر سید نصیر شاه وینا و چې پر شو زبانه د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره اوس هم د زیات کار کولو اړتیا لیدل کیږي.
د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې په دې خلکو کې شعور پیدا کو د خپل حقوقو په والا، هغه کا مازور خلګي، هغه کا لوستون کی، هغه کا زنانی، هغه کا د سينور خلګي سکچا بشري حقوق متاثر سوی یا د دې تاپوز نکړي. نو ګورمنټ آف پاکستان یا وزارت انساني حقوق حکومت پاکستان او موږ دا کوشش دی چې چیرې د چا د حقوقو خلاف ورزي کوي هغه ستونزې د دوی الکو.
و د ستریت وینا کوونکو د اهم ول چې په کلیوالو سیمو کې ډېرې شدي د خپل بنیادی حقوقو څخه به برخې پاتې دي. دغه حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به دوی په اسمبلی کې د قانون سازي په صورت کې نور ژور ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی وای حکومت دی د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوز در بللو سپیناوی وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې دا ډول اقدامات خطرناک دي او د ملک سیاسي ګوندونو لای پر ضد یو موټی کېدل پکار دي. خو بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر مملکت تلل چودري پرون په یو بیان کې ویلي پوز له نو پکار چې د فیض آباد د مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ په لانجه کې ځان ښکیل کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو کیسونه روان دي. د پاکستان د بشري حقوقو د قومي ادارې د بلوچستان څنګه مشر سید نصیر شاه پرون په کوټه کې مشال لړیو ته ویل چې پر میرمنو د کورنۍ تشدد د ختمولو لپاره لا هم ډیره مبارزه پکار ده. نوموړي دغه سرګندونه د بلوچستان صوبې د میرمنو د بشري حقوقو اړوند جوړې شوې غونډې نه پس مشال لړیو ته وکړه. ملګری ملتونه وایي د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له امله 10,000 کسان بې کوره شوي. ملګرو ملتونو په رپورټ کې ننګرهار هغه ولایت بلل شوی چې ډېر کورنۍ بې ځایه شوي پکې ثبت شوي دي. په کندوز، بادغیس او فاریاب کې هم ډېر خلک د جګړې له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شام د شپږکلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل د لټولو لپاره د خبرو اترو اتم پړاو نن په جنیوا کې ترسره کیږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا وایي د شام حکومت تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون کولو پخلی نه دی کړی. ګوګل شرکت پرون په یو بیان کې ویل چې دوی به د ویب پاڼو د درجه بندۍ په اړه خپله طریقه بدله نه کړي. دا لا خیر وروسته ده چې روسیې اندېښنه ښکاره کړه چې د ګوګل پلټونکي ماشین بخی د روسیې د مطبوعاتو پر ضد د تبعیض نه کار اخلي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجمه
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرې پر ضد جوړ شوی د یو سلويخ ملکونو پوځي اتحاد غونډه پر ریاض کې روانه ده. تیر ورځ د غونډې ته په خطاب کې ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان وویل چې د ملکونو د اتحاد یا یووالي د سخت دریځ لپاره یو واضح پیغام دی. دای هم وویل چې تیر کلونو راځي ترهګرې زموږ په هیوادونو کې کیږي خو د مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې او کوششونه ندي شوي. ادارې وایي چې تیر څو لسیزو راځي ترهګرې د ټول نړۍ او په خصوصي توګه د اسلامي هیوادونو مسله چې څنګه جوړ شوی نو د مخنیوي لپاره د مسلمان ملکونو ترمنځ مرسته او شراکت داری یقینا یو مهم ضرورت وو. اداري پوینه چې د پوز اتحاد مشرۍ لپاره سعودي عرب د پاکستان د پوز پخوانی مشر د جنرال راحیل شریف په اړه خو څرګنده کړه نو څه تحفظات پر مخ ته رالل خو بیا پرې تر ډېر حد اتفاق مو شو. ادارې زیاتوي چې غونډې ته د وینا پر وخت د اتحاد مشر جنرال راحیل شریف واضح کړه چې دا پوز اتحاد د چایو ملک یا فرقی پر ضد نه دی بلکې رابطو پوزی او مالی مرستو د لارې ترهګرۍ ختمولو لپاره به دا یو ښه پلیټ فارم وي. اداري په وینا چې بلخو امریکا ولسمشر صدر ټرمپ په دې وروستو کې د سعودي عرب دورې کولو پر وخت چې څنګه د ایران مغسته او د هغوی پر ضد کاروایانو کولو څرګندونه کړې ده په دې لړ کې دا ټول شکونه لرې کول ضروري دي چې دا شاندار اتحاد ټول اسلامي نړۍ لپاره د یووالي ذریعہ جوړ شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز ساتک ویلي چې د بجلی د منافع په مد کې به ورته اوس وفاقي حکومت 1.5 ارب روپۍ ورکوي او وزیر اعظم تر 10 دسمبر 4.25 ارب روپۍ ورکولو هم لوس کړی دی او چشمه رائټ بینک کینال منصوبه هم منظوره کړې. اداریه وایي چې دا شانداوي پتیرو حکومتونو کې هم شوې دي خو د وخت تېرېدو سره ټولې دعوې دروغ ثابت شوې دي. اے جی این قاضي فارمولې ته لاندې د بجلی په مد کې د منافع خبرې تېر حکومتونو کې هم شوې خو د بجلی پیدا کولو ادارې واپډا د منافع پیسې ورکولو نه انکار کړی. اداري په وینا هم دا شاند ګیس منصوبو خبره هم کیږي چې په دې کې به د صوبې 1 روپۍ نه خرچ کیږي. اداري خبرې وایي چې د وفاق لخوا صوبې سره شوي لوزونه رښتیا شي او په دې عمل درآمد شي نو په صوبه کې به د بجلی د ګیس او په نورو مشکلاتو قابو ومندې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بی پولی خبرلیانو سازمان په بلوچستان کې د رسنیزو ادارو خبرلیانو د کار پر وړاندې د پرتو ستونزو د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ بیا په افغانستان کې د ماشومان او نجونو د تعلیم په برخه کې پرشتو مشکلاتو لیکنه خبرې کړې دي. مهم ټکی تاسو ته ورو د بی پولی خبریالانو اتحادیې په لیکنه کې راغلی یو میاشت وروسته له هغې چې وسلوالو ډلو په بلوچستان کې خبري ادارې او خبریالان د خبرونو له پوښښه په زور منع کړل. یاد سازمان په دغه صوبه کې بلتون پالو وسلوالو د پاکستان استخباراتي ادارو ته په خپله شخړه کې د خبریالانو د نه ګیرولو اپیل کوي. د لیکنې تر مخه له تېرې یوې میاشت راهیسې د بلوچستان له ضلعو څخه نیمو هغو ته یې هېڅ ورځپاڼه نه ده رسېدلې. د خبري ادارو دفترونو ته لاسي بمونه غورځول شوي او ډزې پرې شوي دي. د بلوچستان خبریالانو امنیت ته د ورپېښو خطرو له امله درویش پریس کلبونه تړلي وساتل. د صوبې خبریالان د رسنیزو ادارو کارکوونکي او ورځپاڼې ویشونکي ټول د وسلوالو ډلو ممکنه اهداف ګرځېدلی شي. په لیکنه کې د آسیا پیسیفیک سیمې لپاره د بی پولي خبریالانو د اتحادیې د مشر په حواله ویل شوي خلکو ته د خبر ورکولو ازادي د دې لپاره ضروري ده چې بحث ته لار هواره او په نتیجه کې شخړه حل شي. نوموړي زیاته کړې د استخباراتي ادارو لخوا د خلکو ځورونه او هغوی ته د ورځپاڼو د رسېدو لارې بندول دواړه داسې خبرې دي چې وضعیت لا پسې خرابولی شي. د بی پولي خبریالانو سازمان د مشر د بلوچستان په شخړه کې پر ښکېلو ټولو خواوو غږ کړی چې خبریالان خپل کار ته پرېږدي ځکه چې د هغه په خبره همدا د صوبې د خلکو په ګټه ده. لیکنه کاږي د روان کال په اوایلو کې د پاکستان استخباراتي ادارو په بلوچستان کې له کارکوونکو خبریالانو غوښتي ول چې د بلوچ بلتون پالو ډلو بیانونه تر خبري پوښښ لاندې را نولي. بلخوا د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ماشومانو نجونو پر تعلیمي ستونزو یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د سکول تتلونکو وړو نجونو تختول د هغوی جنسي ځورونه او په ډزو کې د هغوی لګېدل هغه څه دي چې د افغان نجونو لپاره زده کړې کول یې ګران کړي دي. په لیکنه کې د ننګرهار ولایت د یوې ماشوم نجونې خبر راغستل شوې چې پر سکول یې د تیر 2018 کال په جنوري میاشت کې وسلوال برید شوی و. هغې ویلي سکول ته دوه بمونه اچول شوي ول. وسلوالو غوښتل د کلي خلک وویروي چې خپلې لوڼه ښوونځي ته و نه لیږي. لیکنه زیاتوي په جګړو کې ښکېل هیوادونه هغوی ته مرستې ورکوونکي نړیوالې ادارې او همداراز نړیواله ټولنه باید دا خبر درک کړي چې د یوه جګړه ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ډېره اړینه ده چې ماشومان یې له زده کړو محرومه پاتې نه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان ویلي دوی هڅه کوي افغانان د خپل هیواد پر راتلونکو ټاکنو کې پرته له کوم امنیتي خطرونو پراخ ګډون وکړي. جنرال جان نیکلسن پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر پر مهال چې د افغان حکومت جګپوړي چارواکي ورسره وو په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې طالب وسلوال په روانه جګړه کې بری نشي موندلی. د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حقه نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل چې وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنگ میدان کې به بری وګټي تیروتی دي او هغوی ته شایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزای او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړې لپاره خېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په اتیا فیصد خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به رای ورکولو اوه یا اته زره مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنۍ هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې که ټاکنې په امنیت کې ترسره شي نو موږ به د با اعتباره ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول سي ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاډ راکوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
در برخلیک معلومولو لار انتخابات دیم سما په باور فرعی حل لاری چې کله ناکله مطرح کیږي لکه موقت حکومت جوړیدل یا عنعنوي لویه جرګه زموږ ستونزې نشي حل کولی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان پرون په کندز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د روسي الوتکو په شام کې هوایی بریدونه کړي چې په کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د هوایی بمبارۍ په دیرل زور ولایت کې شوي دي او په 350 وژل شو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په خپل یو راپور کې د شام په شرقي برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې واک لاندې په هغه کلي د روسي جنگي الوتکو د بمبارۍ موضوع راخستې ده چې د سارونکو په خبره پکې د یویش ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. راپور په بریتانیا کې میشته د بشري حقوقو په اړه د شامی سارونکو په حواله دیاتوي چې دا هوایی بریدونه د تیرې اتوار په ورځ په ډیرو زور شبکې شوي وو چې د ابتدایي معلوماتو له مخه په کې 40 کسان وژل شوي وو. د دې سارونکو د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې کله د برید پر ځای کې امدادي کارکونکو د ورځې په اوږدو کې د ویجاړو ودانو ملبه لرې کړه نو د وژل شوو کسانو شمېره هم لوړه شوه. ښاغلي رحمان زیاته کړې چې دغو بریدونو د دریای فرات په شرقي غاړه پروت کلی الشفا کې داسې ودانۍ په نخښه کړي چې پکې خلک وسیده. د دې په خبره په دې برید کې لږ تر لږه 13 کسان جوړل شوی ول. د دې بریدونو په اړه روسي پوز هم سندي ویلي او د آزادو سرچینو نه هم څه پخلې نه دی شوی. خو د سارونکو ډله وایي چې دوی په شام کې دننه د سرچینو یو داسې نیټورک لري چې هغوی د جنگي الوتکو د جوړښت، د الوتو انداز، د بمبارۍ نوعیت او کارول شو وسلونه معلومولی شي چې د کوم هیواد لخوا بریدونه کیږي. د راپور له مخه روس دا مهال په شام کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړی دی او د اسد ځواکونو ته د جنگي الوتکو مرستې ورکوي. ایران هم د شام په شپږ کلنۍ خانه جنگی کې د اسد ملاتړ کوي، خو بلخوا امریکا او ترکی د حکومت ضد یاغي ډلو سره همکاري کوي. راپور دیاتوي چې په دغه خانه جنگی کې داعش ډله هم شامله شوې وه، خو بیا ټولو خواوو یې مخالفت وکړو چې له وجې دغه ډله د شام د ګڼ شمیر سمونه په وتو مجبوره کړل شوه. خو یو دیارو زور هغه سیمه وه چېرته چې د یادې ډلې جنګیالو اوس هم کلک سنګرونه لرل.
مجید بابر د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اتم دور بدن په جنیوا کې پیل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون وویل د سوریې د رژیم استازو غونډې ته د ورتګ خبر نه دی تایید کړی، خو نوموړي هیله ښودلی چې د بشر الاسد استازي به ورشي او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي لار پیدا شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د بشر الاسد د رژیم د اپوزیشن پلاوی چې پرون جنیوا ته رسیدلی له واکه د بشر الاسد د لرې کېدو غوښتونکي دی. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
دا مذاکره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وایي چې د سوریې حکومت لا په جنیوا کې د سولې په مذاکرو کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. ټاکل شوی و چې دا اونۍ په سوریې کې د جګړې شکلې خواوی او عربیا د سویس په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو سازمان په منځګړیتوب خبرو ته سره کښېني او د سولې پر امکان خبرې وکړي. سټیفن دی مستورا پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حکومت استازو خبر ورکړی چې جنیوا ته نه ځي، خو د مستورا هیله څرګنده کړه چې د سوریې حکومت په خپل استازي په نږدې وخت کې ورواستوي.
When my deputy ambassador Ramzi held consultation in Damascus.
هغه وویل په روسي تور دوکې چې په دمشق کې زما مرستيال رمزي عزالدین رمزي د حکومت له استازو سره خبرې کړي، د سوریې حکومت د جنیوا په خبرو کې ګډون نه دی منلی، خو اشاره یې کړې چې په نږدې وخت کې به خبر راکړي. په سوریه کې کورنۍ جګړه د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوه او لا هم روانه ده. د سوریه په بحران کې لږ تر لږه 300,000 او 10,000 کسان وژل شوي او میلیونونه وګړي بې کوره او له هغه هیواد تشته ارڅوي دي. روسیا د بشار لسد د رژیم لاټر کوي او د اپوزیشن پر ضد پروانه جګړه کې د بشار د رژیم له ځواکونو سره د مرستې لپاره هوایي حمله کوي. ایران هم د بشار لسد رژیم لاټر کوي، خو د امریکا متحده ایالات او ترکیه د رژیم پر ضد د وسوالو ډلو ترشا ولاړ دي. په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جنیوا د مذاکرو ترڅنګ د ایران، ترکیه او روسیې په مشرۍ وخت نا وخت د قزاقستان په پلازمینه استانه کې غونډې کیږي. د یادونه ورده چې د سوریه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب و غونډې چې په جنیوا کې تر دې مخکې ترسره شوي لکه ځانګړې پایلې پرته پای ته رسیدلې دي. په جنیوا کې د سولې د خبرو اتمې غونډې ته چې نن پیلېږي، د بشار الاسد رژیم له استازو نه ورتک سره د غونډې د پایلو په اړه خوشبيني کمه شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزارت وایي حاضر دمه په افغانستان، عراق او سوریه کې ټول ټال شپږویشت زره امریکایي پوځیان میشتي. دا شمېر تر هغه څه ډېر دی چې پینټاګون مخکې له هېواده بهر د امریکایي پوځیانو په اړه اعلان کړی و. د عصمت څاروان رپورټ اورو.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا 15,300 سرتیری لري. نږدې 8,900 پوځیان یې په عراق کې میشتي او 1,800 نور یې په سوریه کې دېره دي چې ټول شاوخوا 6,000 ته رسیږي. د شمیر روانه میاشت یعنی د نومبر په 18مه له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو، ګاردونو او د دفاع وزارت د ملکی پرسونل د شمیر په اړه د پینټاګون په څلور میاشتنی راپور کې وړاندې شو. خو د امریکا دفاع وزارت هیڅکله د هغو پوځیانو شمیر په خپلو لیستونو کې نه یادوي چې په خاصو عملیاتو کې ګډون کوي او یا موقتا بهر ته لیږل کیږي. له همدې کبله له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې په راپورونو کې وړاندې کیږي. جیمز ماتیس سشکال د امریکا د دفاع وزیر په توګه د کار د پیلولو په مهال ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو د باندې د ډیره امریکایي پوځیانو حقیقي شمیر به څرګند کړي. پینټاګون په خوا یعنی د اوباما د حکومت په وروستیو کې د نوموړي د پالیسیو پر اساس ویلي و چې نږدې 15,200 امریکایي پوځیان په عراق کې میشتي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو مرکز وویل چې په عراق کې 6,800 امریکایي پوځیان دېره دي او اوس یې شمیر 8,900 ښودل شوی دی. په افغانستان کې هم د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې مخکې ویل شوی و. د امریکا د دفاع وزارت د پرسونل په اړه د معلوماتو د مرکز په وینا د سش کال د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او پرسونلو شمیر 15,300 او د ملکي پرسونل شمیر 1,200 و چې ټول 14,500 تنه کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. که څه هم د جرګې یو شمېر غړي د وکیلانو د شتمنیو له ثبت سره مخالف ول، خو ډیری یې بیا وویل چې د قانون به د فساد پر وړاندې روانې مبارزې سره مرسته وکړي. له فساد سره د مبارزې عالي ادارې د ولسی جرګې دغه اقدام هرکلی کړی دی. رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان تر پراخو او هر اړخیزو بحثونو وروسته تایید کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رای ته وړاندې کیږي چې موافق د شین او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. لوو سره کارتونو پرته د رایو په اکثریت تصویب شو.
د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت قانون درې فصله او شپاړس ماده لري. په دغه قانون کې راغلي چې د وکیلانو په ګډون باید ټول دولتي چارواکي او کارکونکي خپل شتمنۍ له حکومت سره ثبت کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت قانون په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. یو شمېر وکیلانو د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې استدلال کاوه چې ممکن حکومت له دغه قانون د سیاسي فشار په توګه استفاده وکړي، خو ډیری بیا دغه قانون د فساد پر ضد مبارزې لپاره اړین اقدام وباله. سید محمد حسین شریفی بلخیبل کله چې ولسی جرګه د حکومت د جنو اقداماتو او کارونو پر وړاندې ودرېږي، ممکن حکومت له دغه قانون نه د یو سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي.
ممکن حکومت له دې څخه د یو سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي او له دې لارې په وکیلانو باندې فشار راوړي.
بل خو هغه وکیلان چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت له قانون سره موافق وویل چې د شتمنیو له ثبت وروسته دې په کارونو کې د شفافیت لپاره دغه اسناد څرنوالي ته هم اولی گلسی. رمضان بشر دوست په دې اړه وویل:
زه وړاندیز لرم کله چې شتمنۍ سبکیږي د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون مکلف دی چې دغه اسناد څرنوالۍ ته ولیږي.
په ورته وخت کې د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس د ولسي جرګې له دغه اقدامه هرکلی کوي او دا یې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د شتمنیو د ثبت په بهیر کې یو پرمختګ یاد کړ. سید حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا له غړي وغوښتل چې د خپلو شتمنیو په ثبت کې له دوی سره همکاري وکړي.
د ولسي جرګې محترمو وکیلانو چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو قانون تصویب کړی، موږ یې هرکلی کوو او هیله لرو چې دا په ښه توګه اجرا او تطبیق شي. لکه څنګه چې وکیلانو دا قانون تصویب کړ، دغه شان باید د پارلمان ټول غړي د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي.
افغان حکومت د بروکسل، توکیو او لندن په نړیوالو غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې د دولتي چارواکو او کارکونکو شتمنۍ به ثبتوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان د نافذو قوانینو پرنا کې د لوی څارنوالۍ لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړولو په مخه دورزنه مشورتي ناسته د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې پیل شوه. چارواکي وایي په دغه ناسته کې به د عدلي او قضایي ادارو، دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو مشورې او نظریات راټولوي او د څارنوالۍ په 15 کلن پلان کې به ځای پر ځای کوي. مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
سره لدی چې د افغانستان د نافذه قوانینو پر رڼا کې د سرنوالۍ وظایف روښانه دي، خو اوس د افغانستان لوی سرنوالۍ پتیلې ده چې د هیواد په اتو زونونو کې مشورتي ناستې ولري او د اړوندو ادارو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو نظریات او وړاندیزونه راټول کړي او د لوی سرنوالۍ په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې ورته ځای ورکړي. په دې اړه د ننګرهار استناب سرنوال احمد اوریا خبریالانو ته وویل:
مساوده جوړ کو مکه او کورایس د اړوند زیربت نهادونو د عدلی او قضایی د نهادونو د کشفی نهادونو د زون پساته او د مدني ټولنو ټول هغه مشورې پیشنهادونه د بهبود د کارونو لپاره کومه اړین مشورې څنګه تلری هغه مونږ سره شریک کی ترڅو څنګه وکړولې سو یو جامع استراتیژیک پلان څنګه کې د خلکو قانوني غوښتنې ته جواب ورکولې سو جوړې کو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل: تمدا چې دغه ستراتیژیک پلان په جوړېدو سره به د افغانستان عدلی او قضایی ادارو کې شفافیت او پیاوړتیا رامنځته شي.
لمن دې مچې د دغه ستراتیژیک پلان په جوړولو سره به په افغانستان کې د عدلی نظام د پیاوړتیا لپاره او د هغه ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان لپاره پدلی برخه کې اړین دی، ان شاء الله هغه موخو ته مونږ رسیږو.
د ننګرهار د اطلاعات او امیر شیرشام درد وویل: په تیرو کلونو کې عدلی او قضایی ادارې د اجرایه ځواک او زورواکو د تاثیر لاندې وي، خو د دغه ستراتیژیک پلان په جوړېدو سره به د سرنوالۍ په چارو کې بهبود رامنځته شي.
دلته د اجرایه قوې استازي هم راغوښتل شوي دي چې څنګه کېدلی شي د دوی ارګانونو په منځ کې همغږي راشي. دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی. هغه ستونزې چې مخکې د جنګ سالارانو د فعال رول په رابطه باندې موجود و او قضا او سرنوالۍ په مستقل ډول نه شو کولای خپل اجرات ترسره کړي، موږ به د مدني فعالانو د خبریالانو په توګه هم دوی ته ډاډ ورکوو چې دا هم د قانون د حاکمیت او د عدالت د تامین ملاتړ کوي.
د ذکر وړ ده چې د دوشنبه په ورځ په دغه مشورتي ناسته کې د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ د اجرایه ځواک استازي رابلل شوي وو، خو نن د سه شنبه په ورځ دې مشورتي ناستې ته دینی عالمان، قومي مشران او مدني فعالان وربلل شوي او د سرنوالۍ د چارو د بهبود لپاره به ترې نظریات او وړاندیزونه راټولوي او د لوی سرنوالۍ په 15 کلن پلان کې به یې ځای کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلہ
پا درینی مو بجو
سروے
پسلور نیمو بجو.
په افغانستان کې د 3.1 میلیون ماشومانو امنیت ته خطرونه پیښتي. دا خبره د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین وزارت سرپرست د دوشنبه په ورځ د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل دا مهال ډیری ترهګري د مخدره موادو او انساني قاچاق شبکې له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن بیا له افغان حکومت غواړي چې د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. پر دې موجود ناجی ساپای رپورټ ورپسې دیوه بے سواده افغان ماشوم پر ژوند لیکل شوی یو سندره وري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت سرپرست فیض الله زکی د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خطر پر وړاندې د ماشومانو نه د ملاتړ ملي کانفرنس په وینا کې وکړي.
یو شمیر داسې ارقام موجود دي چې 3.1 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه د ترور انساني قاچاق او مخدره موادو یو شمیر شبکې فعال دي چې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي. د ځینو ارقامو له مخې یو شمیر د 2 میلیونه ماشومان د محل په درنو کارونو وبختي.
نوموړي ویل په 1300 کلونو کې په دې برخه کې د یو شمېر کارونو او هڅو سره سره لا هم ستونزې موجود دي. د بده څرګند ده چې تر دې وړاندې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن او یو شمېر نور ادارو هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو د نوړ وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان مشمن وی لا هم لسخت ستونز سره لاسو گریوان دی او د دولت لخوا لاسنیوي نه دی شوی او د خپل ژوند د تامین لپاره خپل راتلن کې تاندېخمن دي. د کابل خار سوتنو کارګرو مشمنو په دیړه ویل
ایمانم نیازولې د کوټه سنگي کې موټر رکا سبای مکتب ته زو بشراغ لوبه کارخانه کې کو به ز کوټه سنگي ته به 55 روپے ګټ حکومت مون سره کومکو کې چې درس مخفل خاص هم سيوي ما حکومت میغم بعد زندگی ما جور شوه کار پیدا کنیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای د زنی شمیرو لمخې د محل په هواد کې 15 تر 16 میلیونه بې وزله مشمن له خطر سره مخ دي. دغه کمیسون ویان محمد بلال صدیقی ویل د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ ده او باید مخې ونیول شي.
د شمیري مخ په لوړېدو دي او موږ په دې اړه سخت اندېښمن یو. د هغو ماشومانو شمیر هم مخ په ډېرېدو ده چې په درنو کارونو بوخت دي. هیله من یو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي.
دغه کمیسون وایي له هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه، درنه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
می جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی